بس دی.
شکست سکوت.
دا نور بس دی. دیونه په پروگرام کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه یادیږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ور واوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو. دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ور زیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او څومره اغیزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي. د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خبرونې ته ستړي مشي. اغلی امیل، تاسو نه به خبرونه پیل کو. له دواړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خبرونې ته. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته ووایي. څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګا رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و. په قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دې په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي. خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، استا تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پخاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی. بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، او نه یې د کور پلارګنۍ مني، او نه یې خسرګنۍ مني. حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي. او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي، هغه نه کوي. ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړي. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو. او په دا 20 کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسیدل او دا ټول چې په خوشحالي سره خلک په اطراف کې خپل جنونی مکتبونه تګي او پریکړي او حمایت کوي. مګر متاسفانه چې دغه حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونو چې بلند شي، دا او دا دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې پر اسیت نه پېژنو موږ هم دا وایي. څنګه نو څه فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی، دا اخیستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی. که ښځې زده کړې ونه کړي، ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل، که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه دې زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي. په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي. اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته، ګرانې ملمنی خور ته، او همدا شانتي د رادیو ټول مینوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو، په باید یا به د کور یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم، او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د حفسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول پخیلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه. دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی دی، ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکو، او که به ژمی کې به یخني د ځمکې، دوی وجود ته داخلیږي. دا ټول عوارض، جانبي عوارض چې درلودل، او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله، دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زړه کېدله او د دوی پښې نه زړه کېدله، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بله ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله، یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همداشانتې په بدو کې ورکول یعنی د منډر لشکره خاصه د بوس قادر نږدې ده یعنی دومره لري پرته سیمانه ده چې موږ وایو ولسوالي ده ولسوالي نه ده د شاروالۍ مربوطه علاقه ده په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځوي د خپل لور ورته ورکړي خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي دغه احترام وشي تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده دا کوم انتها ته ظلم ده دغه جلې چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته د مولوی صاحب لور تر دغه جلې غټوه دا ما خپل سترګو لید کاته خبرې دي دروغ نه وایم خدای ته تلون کې ما نن می دا جبه لنده سبب وچی خو دا هغه عقاید چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به امروز تغږی غوځ غواړم چې د خبرونه په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غوچ کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاریخوالي باندې څه دي څنګه مخنی ولکیږي ولې نه حل کیږي او بیا به ورسته د خبرونه په پایا کې هغه مستونز چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي همدارنګا د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي مثلا د ما یادېږي په تیر جمهوریت نظام کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایته رسولو یو قانون چې وو تر اخره پورې له ننګونو سره مخ وو او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ وو او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نشو هغه قانون دا وسم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول د کارونو نه د ښځو راستنول او ګڼ نور داسې خو دودیز اړخونه خپل آباد لري پراخه دي دنیا صافۍ ته براشم له تاسو نه به مدا پوښتنه وکم اغلی صافۍ چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي ولی په کمی گینه په کلو او باندو کې د ولسونو ترمنځ ولی لکتر لګه موږ د دې شایدان نه پاتې کیږو چې ورورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول یا د خواښې لخوا د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول وهل ډبول ګڼ نور مسایل شته دا ولې کمیږي نه او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم سلام الله تعالی میمنه دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیر مننه واقعا دا پس ډیره مهمه ده مخصوصا د شه دودی فرهنګي کلتوري د کوم ځای نشرو کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټیږي ورورو په اته کله نه رسیږي یا نه کړنه یا لس کړنه دا هغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شي وي خپل زوی ته او نو خپل ما جلی ته شي وي ته باندې نه زی ته غټسوې شرم ده دا کړ دا او داسې نور خبرې وته کوي او واسي موسم ټیک کوم ده دا دي چې کدا غ کورنۍ مور پلار تفصیل کده وسی سبق ویلی وي او دا تقریبا د ما په نظر دا خبرې کولې نسی چې خپل لور ته دا خبرې وکړي کنه او هغه کولې چې خپل زوی ته خپل ځامن زوی ته وایي چې تاسو خو دا حق دا باندې لري دا حق خپل ټولین باندې لري دا حق خپل هیواد لري دا کارونه تاسو خو کولې سي او دا تاسو غونډې مساوي دا چې ته زما باندې حق لري تاسو خو هم دا حق لري هر کار کولې سي دا وایي باندې ولاستي کار وکړي او تر کوم ځای چې دې واسطه وانده هغه کولې سي هغه کارونه سره کې انجام وکړي مهمه هغه کورنۍ د کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعه تقدیم کوي او دا مسله مهم ده چې باید کله چې موږ تعلیم کړو او سی کله چې موږ ذکر او کې زما په نظر هغه هیڅ کلام داسي یو ځامن او داس یو اولاد جامعه ته تقدیم نکوي چې هغه کوکی خدای نه خسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بد منفي فکرونه خپل زامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلي غټېږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو. تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم همداخسې ده، زه خبر یم کله چې زه کوم زنګ وهم او یا کوم پوښتنه کوم خپلوانو په هېواد په ولایتونو کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني هغه بله ته ورکړ په بد ورکړ، دا جنګ وسو هغه ته ورکړ، هغه وړکې جلۍ هغه غټه سړی ته ورکړ. خو دا د کوم ځای نه شروع کېږي؟ همدا د کورنۍ نه هر شی شروع کېږي. که هغه کورنۍ سم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي، زما په نظر هېڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي. همدې ځای نه او د هغه نه وروسته د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د مکتب نه، د ښوونځي نه. که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقه شل دقیقې دا د همدې د کورنۍ د حق په هکله خبرې وکړي، د نجونو په هکله، د ښځو په هکله په هکله خبرې وکړي او د هېواد په هکله چې دا کورنۍ څه شی حق لري، تاسو باندې خوټ شی حق لري، موټ شی حق لري او هېواد تاسو باندې څه حق لري. زما په نظر کله چې هغه زده کوونکي د هغه مکتب نه فارغېږي که پوهنتون ته ځي، زما په نظر د هغه ذهن خلاصېږي او پوهېږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت، د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي. زه کولی نشم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم، خپل خور ته وکړم، که خپل هېواد ته وکړم. د هر ځای نه اول کورنۍ ده،
مننه کوو اغلی صافی. بیرته درته راګرځو، بیرته به راشو اوګی امیل ته. کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او د ازادیو د محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکې کړې دي. هغه که د نجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده، هغه هغوی د کار موضوع ده، او هغه که په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده، دا ټولې غندلې او له طالبانو نه بیا بیا غوښتې دي چې ښځو ته د کار زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا غوښتنې نه دي منلي او نه دي عملي کړي او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه هماسې تړلي دي، خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به دې کارونو ته، زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي. خو اغلی امیل د ما یوه پوښتنه دا ده، طالبان چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نا کله، نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي، همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي، همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي. او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی. څه فکر کوئ چې دغه څومره عملي شوی دی؟ ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي، د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو. فکر کوئ چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او که نه اوس هم شته؟
علیکم. واقعا که دغه فرمانونه ورکړي دي، هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي، خو د دوی دا فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چانه نه ډارېدل، په خپل سرو که دی فکر کاو چې ازادي یعنی هر څه چې زرم یو غړی را کوم اسی بکیده او چاور باندې بزور کوم هغه نکاو که هغه مراجعه او د حقوق بشر دی مراجعه کوي هغه پروسیجر دی موږ د خلک به منصرف کړي نتیجه به موږ مثبت نو نو اوس د بینه اوس داری خلک یا امدا چې دا کار کې بیا چې څه دي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودریږي په حق ودریږي او خلک هم د دین په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې داسې ځایونه شته داسې مراجع وشته چې ما به ملامت کړي او ما به فشار وي او بالاخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې خصوصا په لرې پرتو سیمو کې په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي خو په ولسوالیو کې ولایاتو کې په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري همدا چې اوس غلا نه کېږي هغه سې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لګ لګ مثلا ځینې هغه سړی ویني ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي زه اورم چې دا خبرې شته دي اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته
د جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پیښې وسم شته وژنې شته دی چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره بیا وژل شوی بیا مړی موندل شوی چې په ځینو مواردو کې طالبان په اړه باندې او څه نه وایي خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي هغه رسنۍ شوي نه دي ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي هم دوام لري خو څوک یې نه نشروي اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي خو دا خبرې شته ما زه خپله اطلاع لرم زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تیر هفته کې دوی وژل شوي دي نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی
او واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلومات ته لاسرسی د رسنیو ډیر دوی محدود کړی دی په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډیر معلومات ترلاسه نه کړي د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي داسې مسایل شته بیرته به د بحث موضوع ته را وګرځو اغلی قمر نیازی د تاسو فکر باندې ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړې دي او د دوی نه د زده کړو کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستې دي دا پټ نه دي او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو انتقادونه کړي خو کمدغه پوښتنه تاسو نه وکم مخکې اوګي وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ په زور کونډې منې کاکوئ یو څه اغېزې کړي دي تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی دغه پیښې به یې راکمې کړي
د سخونه شو ویلای چې اثر به ونی کی ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه ډیره ده یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي نو کوم چې هغه فرامین دوی خپل وزکی او دوی خپل دا کار کوي خپل چې کوم جلی خوښي ځانته نکاح کوي دې ودونه لري څلرم واده کوي هغه طبيعت کوي هغه بیا کوم لري کوم د غورت لري دلیل ورته لري او همدا شانتي چې دوی خپل کوند ځانته نکاح کوي او ویلی مو چې کوندیان مجاهدونو ته باید نکاح کوي ولی ګنا لري چې په کورو کې ناس دی خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کې ونکړي. دا دا یو څه به اثر برانګیز وي خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده، دوی خپل د دوی خپل مشران چې همدا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي، او نسبتا هغو کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي، هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي، هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ، خو دا احتمال ډېر چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی او عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي و بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو، د ښځو حقونه دي، یو بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
د سیم نو سوال چې نه راوستي تغیر راوستي د وڅنا څخه تغیر نه وای راوستي، نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریښودلو اجازه نه ورکول. یعنی څنا څه تغیرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو، او دغه ټول پروژې دغه ټول کار دغه د پاره چې خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د خلکو وهڅول شي تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي، او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپیژني، خدای وپیژني، خپل حقونه وپیژني، د نورو حقونه ته احترام قائل شي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرسلاري حکم فرما ده، د هغه هیواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو، او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو باندو پورې
فکر نه کوي چې ډیری خار متمرکز وي، او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نشو، ځینو ښځو یا سړیو تنه ناوړه استفاده وکړه، او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسې ونه شو، او ډیر خار متمرکزه پروژه
امنیت نه وو. اول امنیت نه وو، څوک احساس د امنیت نه کول، هر کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څوک کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانیوړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه وو، هغه عامه پوهوي، هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی وو، هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې به کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څه ناڅه یې کار کړی وو. دغومره څه ناڅه یې کار په شهرونو کې کړی وو چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه شو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې، یعنی
نه دی کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل.
په لومړی ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي هغه انجونې مکتبونو ته تللي پوهنتونونو ته تللي چې تاریخ په هیڅ نقطه کې دغومره افغان انجونې زده کړو ته نه تللي همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې رسنیو کې پراخه ونډه درلودله او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډې درلودې خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شوي و خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافۍ ته اغلی صافی کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کیدلې چې بیا سولې ونشول او بل اخر دوی د زور لاره راغله او په خانه حکومت ونړید دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبره بیا بیا کیدلې چې د خزو د حقونو په برخه کې بریاوي باید وساتل شي تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي یا واقعا په تیر شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغیرات راغلي وو هغه څه سر کې ښکاری څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه
دقیقا ډیر مننه مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبان وکړه چې د خبرې اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شیان مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دینه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او ټوله کړپې هغه کورنۍ ته ورکوي دا ټول ګپ خبرې خلاصوي دا رقم دوی دی دوی هېڅ کله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر شول یوازې دا دی چې ښځو باندې تطبیق دی مګر وی خپل اسان تدبیر نه کوي دا د شل کال مخکې ورسه د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټول برخو کې دوی ایسه درلوده کارته ولا د ښځې مخصوصا ما خپل د ما دولتي کارو ما کارته ولا په دولت کې مګر اوس کار نه کوم ځګارې ما زمونګه کول نه څه چې د هر یو حکومت هغه خېګنه د خېګنه وایو که بدی کړی دا په هغه حکومت کې کوم بدی ستاسو بدی وایو مخکې په شل کال چې ښځو ته برس ورکړی وو هغوی وظیفه تللې اقتصادي ډېره ښځه په مصروف وو که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړې ده په هغه وخت کې تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې نور هېوادونو ته مګر هغه د کوم کارونه چې مګر د وګړي کار څنګه وو ما کوم پروژه وو ما کتي وو دایمي نه وو چې هغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو امنیت څه وو چې نه امنیت نه وو واقعا هم دغه څه وو کله چې هغه وخت فرصت زمينه وو امنیت نه وو امنیت څه لمنځه زموږ امنیت اخیستل وو هغه هم دا اوسني حکومت چې اوس موږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی اوس که امنیت سته دا ټول ښځې نجونې وزګار دي دا امنیت موږ څه شی وکړو د امنیت وادي د امنیت موږ خپل تحصیل وکړو موږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی موږ د امنیت باندې موږ چمتو وکړو دوی کله چې د دمداه ځواک لکه یو دوه نیم کال کې چې دوی راغلي
تاسو نه غواړم اغلی صافی تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي تاسو مخکې دا دی نکاح خبره وکړه چې حتی دی ودونو په برخه کې دوی له دویم وادنه طالب چارواکي منع کړی دی یو فرمان لمخې په نورو برخو کې هم په خپل صفونو کې دا ټینګار کړي دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بل اخر اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ
اصلا نه زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم عمره رسنۍ چې دوی هغه باندې دی تاسې کوي هغه څه خلاصي کې کله دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه و چې دا د هر شی قانون اساسي جوړ کې یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دی یعنی دوی چمتو کې جوړ کې کوم دا شی منظم چمتو تاسو کولی دا ډیر وختونه چې ما یو کال پاتو دوی ته خپل امر ثانی عاشی وی باید زوی برابر کی مگر مکتبونه خلاص کی پدونه شاید اول خو مکتب بند که خزر به وظیفه نه وبس پدونونم بند سو زه خاصن دوی به خبری باندې باور نه لرم او مشکل سوند دادی چې د طالبان یو هغه نه دی یو دل نه دی طالبان څو دولت دی ګلدی دوی کولی نس خپل مالک جوړ سي او خپل خبري یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي مای وای چې مکتب خلاص کړي مای وای چې مکتب خلاص دي کې مای وای چې خزي ما ولاسي کارو کې کار شي هغه ډېرګې په افغانستان کې خزي کونی دي خپل خاون لږه ورکړي په جنگونه کې ځمن نه لري بچا راښه نه لري نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي او مای وای نه څه باغې به ځان کې کار شي نسته تاسو آی واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسی په اسلام کې دونه حق خزته ورکړی ده کار کولی سي ذکر کولی سي نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي ولې خزته حق نه ورکوي اوس ته وګوره په کابینه کې دوی شي کې په بدن د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د خزه نشته کله د با د بهر نه د نور هیوادونو راځي کوم خزه چې د خزو په اقونه خبرې کوي خبرې ترې کوي دا په منځ کې یو د افغاني خزه فعال حقوق یا کوم پښتني خزه نشته چې دوی سره کېني آیا دوی ته روانه شي کېني د نور خزه سره دوی ورکاو چې د خارجي خزه ارزو خو پیډ افغان خزه وې سره خبرې کوي هغه د چیل پرداغلی چې د افغان خزه ستوند الکی تاسو وایي هغه په خپل ځره نه دوی خبرې کوي موګه د خزه حق ورکړي د موګه هغه ته هر څه وکومه دا څو در دوی ته کې وایي چې موږ د خزه حق د اساس ورکړي کده اسلام حق د اسلام د اسلام په اساس د خزه حق ورکړي نو ولې مکتبونه باندې دي تر اوسه دا څوک
لکه ګیزه واکه چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بند بد بندونه د خزو امجونو باندې راځي په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه سره هغه تاسې کړی تاسو په موږ نو هیوادونه پر مخکب کې کال په کال مختزي موږ کال په کال شاته ځو دا څنګه اسلامي حکومت
ده بیر تر اعظم درته بیر تر اعظم اغلی امیل لتا سونه غواړم چې پام دی متفسره واورم او پښتنه می لتا سونه داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتې چې طالبانو پر محدودیت لګولې او دوام به دی افغانستان لپاره او دی ولس لپاره دی جنو لپاره دی نور خلکو لپاره دی ټولن د اقتصاد لپاره څه اغیزي ولري
دا د سریم ک یو ورځ انسان د تعلیم نشاط ولېږي چې فکر کوم چې یو مملکت د خپل مختګ نشاط ولېږي نو مونږ ته فکر وکړو چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیر کړي اسې خوشی مونږ ته وادي ورکول کېږي وادي هم د دنیا د اساس متوجه او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم دا لوی درد دی دا د تاریخ داغ دی دا هیڅکله نه بخل کېږي نه جبران کېږي دا ډیره سخته ده دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده ولې نه جوړیږي په دې باندې کار کوي او ظاهرا بلاخره به د زدکړې پایل کې ما د طالبانو دی وزیر سرګندونه اوریدي په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لخت لګه موږ د زدکړې تحریم کړی نه دی یعنی حرام هم نه دی ګرځولې دا په دې معنی چې بلاخره اجازه ورکو د ما سوال لته سونه ده دی چې یو کال وروسته مثلا طالبان انجونو ته د زدکړې اجازه ورکړي دا څلور کال چې تیر شوی ونجلی چې څلور کال مخکې په لسم سنف کې وو باید وس د پانتون په لومړی ټولګي کې وي یا په لومړی سمستر کې وي فکر کوي هغه انجلی به بیرته مکتب ته ستنشي او به توانیږي چې خپل زده کړې په نورماله توګه پایل کړي
په افغاني ټولنه کې نه هغه جلکې چې لک پیغله شي هغه په بزرګ واده کیږي یا په هر رقم نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کیږي یا نشي تلای نور یا یې نه پریري دا هغه ژوند دا هغه تاریخ دا هغه ارزوګانی دا هغه هیلې بالکل خاورې ریښې هغه لمه ځلاړې تباش پسلو کې یو نفر کو کولای شي نوري ټول لمنځ لاړې ده. ځکه ما زه علمی غړی او متدرسات ثانوي معرف کې د نصاب تعلیمي چې ده کنه هغه خپل هغه ست ست هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي. هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعد هغه یې جذبولی نه شي هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي. دا حق سي تباه شو برباد شو له منځه لاړه پدې یو
وبخې د باندې د خبرولو وخت مې را په ختمېدو دی. ورستې پښتنې کوم او هاغلی عمل له تاسو نه پښتم. په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي دي تاوتریخوالي باندې مشته او سیاسي دي تاوتریخوالي باندې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی باندې ګڼلې شي چې خنجونی لزده کړونه منه کړی دي. لن راته وایي د سپې ودا یې کې تاسو فکر باندې څه کېدلې شي افغان خزي په وسنې شرایطو کې چې دي
دا پې اوسم زه فکر کوم چې د تصمیم لري نو صباحي کې پیلې نه اعلان کړي بس دی اوس خو مون نسلونه تباہ کی یو نسل نه تباہ کیږي بیا په نسل نسل تباہ کیږي. دا په دې څېړنه شوی تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دی پیلې دا به ډیر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ هم داسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو مونږ خلک مني او نه دلته
ژوند. سلامت اوسئ ډیره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه. اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی تاسو مراته لن په یو دقیقه کې وایي مونږ په دغه یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړ ورته اشاره وکړه لند څه کېدلې شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړ له منځه نه ځي هغه ته بېلابېلې بڼې مې یاد کړي کم شي.
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر سوچي مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو. چې کله مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو. هیڅ وخت بیا چوپ نکینو. بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لسرونه یي لکه دا اوس هم چې مونږ دته دوی اړستلی دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بل اخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي. نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزل سي پونتونونه پرانیزل سي دا همداسې به مخکې بل اخره بل منځه لاړ شي.
مننه کو اغلی قمر نیازی. دنیا صافه لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کې یو لن راته وایي د سی پی وی دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون چې تاسو یاد کړی نورو ملمنو یاد کړی دا که په بشپړه لټوګه لمنځ نه ځلګ تر لګه راکمې شي.
مننه که دوی واقعا خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي. هغه یو متل ده ماهیر از هر وخت ازو دیری تازه است که ډیری خور ډیری انجونو بیچاره کولی نه سي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه سي. مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده. که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي اوسي. مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور مه پرېږدي نور مه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوي نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور باندې راځي. ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي. د هر چا هیله ارمان او ارزو ده چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي. زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري. موږ هلته لاړو مجبور خپل ژوند
سفر نشو وکړو. د ډیره یو غټه بدبختي ډیره زیاته مننه کوم. د خبرونه وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنو نه چې خبرې مو وکړي مننه کوم. دوستانو دی نور بس دی ونیزه خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې دی تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیوال ورځ په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړي. د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګي عمل مدني فعال دنیا صافی او همدارنګ د بشری حقوقو فعال قمر نیازی لدرې وړو مننه تربیه خېچاري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناکه کار یې شروع کړی دی، او دغه مسلمانان دغه ولس چې دا 10 کاله یا 10 کاله د دې پر سر دوی د نړیوالو څخه خیراتونه خوړله، او دا 10 کاله یا 10 کاله تقریبا د دوی په نیونو او بندي کولو او ایلوه کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی وو. اوس چې تجارت پر بند سو او دوی ته یې بالا ګټه نه کوي، نو یې بالا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، کیدای شي هغه تالی چټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملای واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لحاظا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي، په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه په دار هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي، سفارت هلته څه معنا؟
السلام علیکم. وحید الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو د دین څخه او سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زم پر افغانستان ته بېخي ډېر انځه سوې دي، تقریبا یوه هفته یې یوه هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د مهاجرینو کې د سرپناه ځایونه نه لري، هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دی خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې، او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي، نو ژمی ته را نږدې شو، نو په خیمو داسې خبره چې ژوند نه کېږي. د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي، سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو 10-15 به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نه شي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي، لکه ګاز، تیل، بوټي، دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو واسطه.
زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معادي نړیوال کمیټې څخه، د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده چې د چمن په سرحد یو کړتو خم په سرحد د مهاجرو لاسنیوي وکړي. زموږ د دې خوا مهاجر په زرګونو مهاجر وسته د بولې ذاتي جا خواته روان دي. دې ته بوت په کمپو کې هاوس سهولت به بوت د ګازو ډبې وکول شي، د ګازو ټانکۍ او تکشه شول شي، چې دا یو ټانکۍ 15 دی 16 دی، هر کو ته بوت 15 کیلو ګاز وکول شي. او دا غوښ موږ دا توو چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي، د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر په سر باندې کپ کول کې 13 کې 16 کې یو کې 15 ډالر ورکي، او بیا طالبان هغه ته دولتي مزکی ورکي. کوم څوک چې دولتي مزکی نه لوي دولتي مزکی ورکي، دا خلک په یو میاشت کې په شل شپې کې د نن خپل ولسوالیان تکلی سي خپل کورونه په جوړوي سي. نو موږ ټول څخه دا خواسته چې په ولسوالۍ کې ته هم دا ترتیب جوړ سي چې الله ته په کلی هم وطن کې واړي هم دې ته سوکاوي دولتي شی ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسي، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شان ورکول سي، ځکه ژمی دي دا خوونه له تکلیف دي، دا ټول ته بې وسکه دي، بې وسګاوي دي. دا په 2 کاله هم خپل وسګاوي نه سمولې. موږ دغه خواسته کوم ته داته چې په نفع باندې 15 ډالر ورکي، نو علاج مفتي، خوراکي مفتي، هر څه مفتي. دا 15 میاشتې د یخ چې روان دي، د دغه 15 میاشتې په بده دي هر شی مفتي. والسلام.
سلامونه احترامات می د ازادي رادیو ټول کارکونکو قبول کړي الله دې چې جوړ روغ بوي زنه راغه صادق د لوګر ولایت غوښنه او نسلی چرګانو د پاره ملارونکو اتحادي رئیس خبرې کوم من په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګو د پاکستان د چرګان واردات څخه ډیر زیات ځانمن یو نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالی اصل په صد الوړ شي نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالی پورې ورسوي ډیره مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی ما ول مردل ته په کابل کې یو نو دا از مش برخ شدی په دوی کې کی خپل ولایت بیا راسي مژ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هله لرو چې زموږ ځخت مسلمانو پورې ورسي تر څو د برق غم وخوري ولې زکه د دې مخپېسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی وسه لغم وخوري خدای مو وساته السلام علیکم
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته په دې هله چې روز ول خوشحاله بایست زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه د پیغام درته پرېږدم هله د چزما پیغام خبر کړی دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي متاسفانه چې تیر کال د انار یو څه وچکلي وځه په خو بیا هم انار سوی دی خو بدبختانه چې بازار نه لري دلته انار مشخپل لرو دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسی سوداوی نه کیږي تجاران نه ست لارې بند دي نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله ته باور په خدای وکي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې د دې څوک نه ست چرانیسی بازار ته یوسم نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لورپوړو چرواک څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي بازار ته پیدا کړي تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو مصرفونه ورباندې کوو تر څو دا موږ خرڅ کوو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري نو زموږ د سیمو اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي نو هله مودا د چزما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نور هیوادونو سره قراردادونه وکي تر څو زموږ سوداګری د نور د تیر وخت په شان بیا هم خپل حالت تراسي وسلام په احترام
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 24 21 14
روختیا د ژوند شتمنی
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ملنگی دا کچکول می سراہی کڑا شام ملنگی
شاخ و بانه